سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکی لاس بجی شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام د خرغ لاس پین وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو ترغه مخکی خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورسته ورختونو د پکتیا ولایت مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جاني خیل سید کرم احمد ابا دند پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې لکابلې د سرو مال تاوانونه پیښ شوی ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY سکالی تر اوسه 3 میلیونه زیات افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیو د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شوي او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې 8 دي چې تر ټولو ډېرې دي. له دې وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. په هلمند، کندهار، دایکندی، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دې ناروغۍ له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د 40 تنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تېره شپه آزادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات AWD په خیال تر مسته شوي دي. د دایکندي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیښې چې د هادو اسحالات او د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه. زمونږ روغتیایي پرسونل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کې کومې په سیمه کې وجود لري هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تېره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 160 نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوشحالۍ سره ده زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 180 د AWD شدید نس ناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکندي د عامې روغتیا رئیس سید اسحاق حسیني ویلي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وایي چې د دایکنډي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته طبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکنډي کې تر 400 ډېر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کېږي چې د کولرا په ساري ناروغۍ به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډېر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وایي یوازې وړ مورز د 80 تنو ناروغي تشخیص شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او له کبله یې لسګونه کسان مړه شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ عصمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغۍ د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
احیانا څوک پرې اخته شي کیدلی شي حتی له 40% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
د خپرېدو علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه، چې یعنی یا له اوبو کله چې اوبه څښل کېږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي.
نښې څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغۍ دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کیدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خپریږي او نور خلک پرې ناروغیږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړي وڅښل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي یعنی اسهالات ولري او په زمین کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې دپاره باید اوبه وایشول شي یعنی چای وچکل شي او ایشیدلې اوبه که یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وچکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی گلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم و کلسیم و نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریژه په اوبو کې یعنی اوبړنه جوش کړي یعنی شوله نه، چې په وریژو کې اوبه زیات وي هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګې تر څنګ د یو دوې قاشوغې بوره هم ور واچوي، چې په دو شکل باندې کیدلی شي یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی دپاره سیروم ضرورت دی او په سیروم کې دغه ټول مواد چې مایعات کړه لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچیدو له ګواښنه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغي د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي؟
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لورې د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دي په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په ورستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوی چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنوی چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د 4 نانوایانو او له غزنی څخه د 2 تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا 10 بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ 4 غړي چې په نانوایی کې کار کاوه او وشل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې 3 ورونه او 4م د هغوی د ترسوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کلالانو په کلی کې نامعلومو وسلوالو 2 تنه